سلامونه او خې چاره د ازادي رادیو په دې مخامنې خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هر کله کوم د لغمان ولی وای یوصل لستنه چې لوړ پوری امنیتي او دفاعي چارواکي هم پکې شامل دي په دې خاطر نیول شوی چې لوسلوالو طالبانو سره مقاومت نه کړی
ملي خائنات او غوځپوي
په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو پو سره ممرکه کړي
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکول کیږي
د افغان هندوانو او سکانو شاوخوا څلوېخ کورنۍ چې وطن پریښی وو په تېرې یوونۍ کې بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي
تقریبا څلوېخ کور راغلي نورم راتلو کې دی امید په خدای
او دا به هم واوري چې ایتالیا د 2020 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله خو تر هر څه مخکې احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي
سلام د لغمان والی وای پر محترلام او نور سیمو د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوی ملګری ملتونه وای چې مرستندوی ټولنه به په افغانستان کې خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي او ریان ایر هوایی شرکت په مینسک کې د خپلې الوتکې جبري کېنول د یرغمل نیونې قضیه بللې بشپړ خبرونه د لغمان والی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز محترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي رحمت الله یارمل نن له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل چې په بیګانۍ جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي ښاغلی یارمل زیاته کړه چې په محترلام کې له بیګانۍ جګړې وروسته وضعیت اوس عادي شوی دی
زکوونکی خپل مکتبونو ته تللی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي ټول د لغمان اوسیدونکو په روزمره کارونه باندې مصروف دي نو وضعیت هغه د اندېښنه کم شوی دی د شار ان شاء الله ښه طرف ته رسیدي
ښاغلی یارمل پر محترلام خار د طالبانو له بیگانه یو حمله ورسته نن سهار د ملي امنیت د اپراتیفي مرستيال په ګډون یو سولولس تنه پوځیان د وظیفوي غفلت په خاطر د تحقیقاتو لپاره مرکز کابل ته واستول د طالبانو ویان ادا کړی چې دوی په 13 ساعتونو کې د دولتي ځواکونو او د شپوسینی ولیدي زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی چې د طالبانو د بیگانه یو حمله هدف د محترلام نیول نو په اړه تفصيل د خبرونه په دوام کې راځي ملګری ملتونه وایي چې د بشری مرستو رسوونکو مؤسسه په افغانستان کې خپل فعالیت جاري وساتي او میلیونونه اړو افغانانو ته د بې پرېم مرستو رسولو ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون ادارې یا اوچا په یو بیان کې چنن خبر شوې چې د رواني جګړې د غذایی مسؤلیت د ستونزو او د کورونا د وبا د ناوړه اغیزو په نتیجه کې په تیرې وکال کې د هغو افغانانو شمیر دوه ځله زیات شوی چې بشری مرستو ته اړ دي بیان زیاتوي چې د دې وضعیت په نتیجه کې د بشری مرستو رسوونکو کټولن او پټیل چې په افغانستان کې د خپل بدلیدونکو عملیاتو بیا ارزونه وکړي په بیان کې د جګړې لخکیلو خو وغوښتنه شوې چې ملکی وګړو د بشری مرستو رسونکو او نورو مرستندوی ټولنو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي د افغانستان سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې د 13 کلونو لاسترولنې ترګواخلاندې دي د افغانستان سازمان امنستي انټرنیشنل د اسیا پاسيفیک څنګه مشري یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چنن خبره شوې لې افغانستان هغه خواته روان دی چې په نتیجه کې کدی شي د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې د 13 دولسیزو پرمختګ لګواخ سره مخامخ شي میرمن مشرا ویلې هغه وخت را رسیدلې چې افغان حکومت او نړیوال شریکان د خځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنه سره کار وکړي دا نخنه داسې محل سرګندګی چې بین الافغانی خبرې پټه په ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستان په وتلو دي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزا کې د یو لس ورځنۍ جګړې په پای کې د اوربن لټینګې دورسته منځنی ختیځ ته ځي بلینکن نن له واشنگټن څخه د اسرایلو پر لور روانيږي او له هغه وروسته بل لویدیځ غاړې اردن او مصر ته هم لاړ شي بلینکن نن په یو بیان کې ویل چې د دې سفر پر مهال به له اسرایلی مشرانو سره په کتنه کې د اسرایلو د امنیت لپاره د امریکا د اوسپنیز ژمنې ډاډ ورکړي بیان زیاتوي بلینکن به همدراز د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغو هڅو ته دوام ورکړي چې هدف یې له څو کلونو غفلت وروسته د فلسطین له خلکو او مشرانو سره د اړیکو رغول او د هغوی ملاتړ دی د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د روسي تشدد په ترڅ کې له 2.5 زیات کسان چې ډیر په غزه کې وو وژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې او ایران موافقه کړې چې د هغه توافق موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځوي چې د تهران د اټومي تاسیساتو تفتیش ته اجازه ورکوي. دا موافقه هغو ډیپلوماتیکو هڅو ته نور فرصت برابروي چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې خوندي کول دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن په ویانا کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه جزئیات چې مخکې موافقه پرې شوې وه د روان جون میاشتې تر 24مې پورې تمدیدېږي. په IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی هم پر خپل ټوټر پانه د خبر تایید کړی دی. اوریان ایر هوایی شرکت د بلاروس په پلازمین مینسک کې د خپلې یوې الوتکې جبري کېنول د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل نیولو او شوکې قضیه بللې ده. د ریان ایر د الوتکه چې پرون له اتن څخه ویلنوس ته روانه وه د بامی برید د ګواښ په پلمه منحرفه شوه. یوې جټ الوتکې د بلاروس پلازمین مینسک ته سکورت کړه او چې پر ځمکه کېناسته پولیس ورننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پراتاسیویچ ونیو. د ریان ایر اجرایه رئیس مایکل اولیری نن د ایرلند له نیوز ټاک رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
I think it's the first time it's happened to a European airline but I mean
فکر کوم دا لومړی ځل دی چې دا اروپا یو ایرلاین ته داسې پیخي. زما هدف دا دی چې دا پیخه د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل او د دولت په ملاتړ د شوکې قضیه ده.
لدې پیښې وروسته د اروپایي ټولنې مشرانو نن د دې ټولنې د سرمشریزې په درشل کې پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړ درجه وویش چټي دیالس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه ته دیش چټي یویش. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړ درجه 15 دیش چټي درویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15 دیش چټي شپارس. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړ درجه 15 دیش چټي نونس.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د لغمان ولې وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمیر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي. رحمت الله یارمل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لس تنه چې د دې ولایت ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال هم پکې شامل دي نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر مهتر لام خارې د طالبانو برید په شاتم ولې او د دې ډلې ته درنه مرجوب لاړه ولې ده. دفاع وزارت غرض ویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تیره شپه له څو لورو پر مهتر لام بریدونه کړي وو. نور په دې راپور کې
پر مهترلام خار د طالبانو لپرونی بریدروسته د دې ولایت والی وایي ځنی امنیتي او دفاعي ځواکونو بیل کومې نخطې طالبانو ته پوستي ورپریخي دي. رحمت الله یارمل د دوشنبه پورس په مهترلام خار کې رسنو یو ته وویل د وظیفوي غفلت په تورې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرسیال معلم قسیم په ګډون یو سلس تنه نیولې چې کابل ته لیږدول کیږي.
اول ورځ پر قران الله سي شي قسم دي کړي دي تاسو دي کړي دي چې زه په دې قران قسم کوم چې زه د خاورې او د وظیفې او د دې ټول خیال ساتم او د دې مش خاورې په نن چې تک په واکه سوي نه درته غلې تر ما ولته تیرې د امنیت ملي د ماوین او پراتیک په شمول یو وصول لاس کس هم دا وسه کتارې دي خبرې مې کړې لوی ترين تغیرات راځي شل کاله مو وسه شل کاله غسبونه وخت پیسې پیدا کړې رتبه واخلې تر یو ځای بل ځای ورسې نن تک په بدفش کې نه دي سوي د تر ما تیر
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت ښه شي. بلخو افغان پوزوای د لنګار اولی شنګ په ګډون ګډو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر مهترلام خار طالبانو برید د دې لامل شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوم راستي اعلان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وایي انې واز داچ پر مهترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنا مرګ جوړ لاړول دي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستيال فواد امان ازادي رادیو ته وویل هلته یې له تیر شپې راځي د مهترلام خار سربیره غن ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په ګډون خبر مختګ لرلای دی.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
په لغمان کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د مهترلام ښار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول، دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروي قرار دارن.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه ویل د لغمان مهترلام کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې د دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیاد مهترلام خار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وبال، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. ښاغلی مجاهد په خبره د جګړې لپاره رئیس یې نږدې 30 امنیتي پوستې نیولي او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبله نه ده اوښتي، بلکې ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې ردوي.
وړاندې په دې اړه چې په دغه سیمه واردو کې چې د وظیفوي غفلت په تور پوځي چارواکي نیول کېږي، د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي؟ د امنیتي او دفاعي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې، خو بیا هم د لغمان په وروستي امنیتي وضعیت کې تم کېږو. نن مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حده راورسېدل چې طالبان د مهترلام څنډو ته ورسېږي؟ آیا تاسو ته دا ناڅاپي و؟
نا پافی هم نشور سوالی دغه د څو مودو رئیسی د مشرقي زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو. د ډیر وخت رئیسی د غوی تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو ولایت په نشه کړیو، نور ولایتو کې یا نور زونونو کې شکست خوړلی وو. په مشرقي زون کې دوی په نشه شوی ځای لغمان. نو نا پافی هم نشور سوالی د وخت څخه هم دوی پلانو نصاب نه دي خراب سی، نه ببر هم نه دي سی. مولو سوالی کی هم راغه وخت پرې څه مشکلات و؟ خدا دلیا غدنی ول سوالی پیشي اواز پر مرکز مستلام باندې حمله وکړه.
وسلغمان تم رستندو یا زواکونه رسیدلې دي؟ د تاسو فکر باندې وصل ته وضعیت څنګه دي؟
زه نن سهار د یو ولسم ټولګي د شذینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې وی خپل ازموینه ورکول او ما د خپل فیسبوک ته طریقم د وګړي تصویر نشر کړی دي. نو په دې معنی چې ټولي زکوونکي خپل مکتبونه تسلی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکو په روزمره کارونه باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کم شوی ده. د شهر ان شاء الله ښه طرف ته ریږي.
والي صاحب، جګړه اوس په کومو ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کومو سیمو کې د مهترلام نه څومره لري ده او په مجموع کې کومو ولسوالیو کې جګړې روانې دي؟
اوس موږ په تاروزي عملیات او تشکیلي عملیات دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه شمی یا هغه پوستی چې یو ډول نه یو ډول موږ لاسه وتلی به هغه دې ته ونیولای شو.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیر شپه د بریډ یالته د ګډوډۍ ریپورتونه ورکړل شوی و. په مرکزی مابس کې اوس وضعیت څنګه دی؟ وایي بندیان خو نه وتلی.
پر مابس باندې بریډ پر مابس دغه مر نه ول کپ رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې بریډ وو. مدیر د مابس اعلامیه او خبري او ویډیوي کلیپ تاسو ته راښو ولې دی چې ټول وترمال ته ډاټ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. خو په دې مابس په صحه کې دوی سخت تلفات ولیدل. حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شخېدو اخته دي، په دفن کېدو باندې اخته دي. نو مابس ته کوم زیان نه رسېدلی، نو کوم باندې چې دلی دي هر څه پر ځای دي. افسانه
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیرو دوه ورځو کې خصوصا د مهترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راته ویلی شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
مستر دا مال فوري دغه مهترلام د شهر د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان درو او درې کسه ډېر سرسره کې زخمیان دي.
طالبانو ځینې ویډیوګانې خود لیدې چې یو شمېر سرتیری په ظاهرا دوی وایي چې نیولیم دي. یا تاسو ځینې کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینې کسانو خود سره نه وسته پرې شوي او دوی نارارهي مرکز طرف ته وایي چې هغه د وظیفې غفلت کوونکي او بل کوم منطقه او دلیل د پوسټو ژوندونکي ترنوالي ته مرکز ته ودی. ځینې کسان د هغه تشویش سامان هم هلته پر وته پر مرکز نه دی راغلي. دا یو پوسټ سرتیری د دشمن سره
د تلفاتو په اړه په دې تاسو په مطبوعاتي پانو کې د لغمان دی ولایت دی رسمي مطبوعاتي دفتر په پانو کې ځینې عکسونه خپاره شوې دي. دقیق شمیر راته نشي ویلای چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله وخت دی په دغه بریدونو کې؟
شمیر نو د پاکستان د دینو شهرونو په ادیرو کې شاید معلوم شي چې هلته څومره دي او کوم اندازه رسیدلی دي، خو ترانه تلفات کار طرف کې ورته اوسه دي، حتی دا اوس هم اجراس پر کېږي او همدا پروسه دوام لري.
د دې لوړپوړو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ورته اشاره وکړه چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوې دي، د دغه پاړه کله وضاحت راکې په دې کې تر کومه کچې پورې کسان شامل دي او آیا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت کړي او کنه له طالبانو سره جوړ جاړه کړي یا د تورونه فرق کوي؟
د دې تعداد تقریبا یو سل لس کسان تر رسیدل او حتی د ملي امنیت سیاست د معاون فساد کسان پکې کړي، اکثریت یې وظیفوي غفلت دي او د پوسټې بل دلیل پرې شول خپل ملي خیانت دي، نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان ورسېږي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لوی لاره تیریږي، دا لاره کابل پاکستان هند سره وصلي، یعنی معنا دا چې ول مهم لارو د افغانستان لپاره د دغه لارې د امنیت وضعیت وسنګ دي او تاسو څومره ډاډ منئ چې دا لار به پرانیستي او د تاسو په کنټرول کې؟
لارې کې اوس څنګه د مال سنځ نه د پیښه سوی لارې کې موږ قوتونه د فرزای دي او هیڅ نه وسنځ نه زرهاو کسان پر هم د لارې باندې روزمره تګ راته کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر تر دا مره پرې نه دی اورېدلې، په دې معنی چې لار کامل نه زموږ د قوتونو په کنټرول او واکې ده او ان شاء الله څنګه به نه شي.
د لغمان ولی رحمت الله یارملو چې د دې ولایت ورستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول د غرض د مهم ووریدل چې خغل یارمل وی یو سلو لستنه چې لوړ پوری امنیتي او دفاعي چارواکي هم پکې شامل دي نیول شوی، په دې خاطر چې وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه کړی او کابل ته هم په دې خاطر سوال شوی چې ورڅخه تحقیقات وشي. په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي وړاندې مو د امنیتي او دفاعي چارو لپو او د افغانستان د دفاع وزارت لپخوانی ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې موارد د لغمان ولی رحمت الله یارمل وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمېر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پریښې دي. د ښاغلي یارمل په خبره یو سلو لستنه چې د ولایت امنیتي د ملي امنیت اوپراتیوي مرستیال هم پکې شامل دي نیول شوی او د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوی دي. په دې اړه نن مخکې په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو لپاره او د افغانستان دفاع وزارت لپخوانی ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه وکړه، په پیل کې ښاغلی وزیری د هغو کټګوریو یادونه کوي چې په پوځي نظام نامه کې ورته سزا ټاکل شوې ده.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي د تعلیم نامې لمخې کټګوري لري، لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکول کیږي، ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم دلا دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی خو دوی په خپل باندې ازې خوشي کړي وي شاته راغلي وي، دوی ته جزا شته دي. دوی به تنبیه وي چې رتبه تر نه واخیستل شي او د خپل چوکیو نه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړي چوکي ورکر شي او ګناه کې ډیره وی ځینو ته هتا بندیخانه ته ولېګل شي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیمي او دوی به د وسلونو شاته راځي، نو دغه ډله خلک باید محکمې ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او هتا وسلې ور باندې تاوان شي. څلورم هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د کمانډان امر ونه مني، چې کمانډان یې امر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسه جګړه وکړي او کمانډان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوت خديږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي، دوی باندې باید سرایي محکمه دایره شي، حتی ډېر سنگینی جزاګانې چې دایمي باندو حتی تر اعدام پورې کېدای شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري پاره کټګوري کې برابر وي د محکمې له حکم سره، کای ګناي تقدیره کم وي دی به جزا ورکول کیږي او کډیره زیاته وي په کټګوري باندې تقسیمیږي هغه خپل جزا ګوري.
بله، د لغمان د پیښې په ارتباط د لغمان ولی وویل چې دوی وظیفوي غفلت کړی دی، تر اوسه پورې خدا هم ثابت نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په وروستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې د دغه شی شاهد ولو، فکر نه کوئ چې کچېرې دغه سي وضعیت دوام وکړي له پوسټو څخه خلک کوزي او مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته وکم چې دا د دښمن له خوا نه رواني جګړه ده، په ډیر شدت باندې جریان لري. دې ته باید زموږ دولت، وسلوال پوځ، دفاعي او امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي، د دښمن د رواني جګړه شنډه کړي او په خپله باندې هم د هغې پر ضد باندې رواني جګړه پیل کړي. دا د سرتیرو پر روحیه باندې ډېر بد تاثیر کوي چې څوک موضوع خوشي کوي او شاته راځي او هغلته وسلې او هغه دښمن په لاس کې لویږي او بیا ټول په قوت باندې ځي او موضوعګانې نیسي. د دې باید مخه ونیول شي، په هر شکل چې کېږي باید مخه ونیول شي.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډېرو هغو پوستو کې چې وروسته سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کېږي، مهمات نه ورسېږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کېږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشي کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
نه، اصلا خبره دا ده چې ما خو مخکې درته وویل چې کچېری فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوځ یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دې ته نه خیانت دی، نه غفلت وظیفوي وي. دوی مجبور مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي، مګر داسې نه چې وتښتي کې دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موضوع باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوې ورورسیږي د هغوی سره ملګري شي. مګر کده سی وی چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پریګري یا دښمن ته تسلیمي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خو د افغانستان د اوسنۍ امنیتي وضعیت له نږدې څارئ، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه، هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوستې یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې، آیا د دې خطر شته چې دغسې یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره دا ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغه ته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتی او نه سیاسی او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشو کولای. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله هغه هم مات شوی و، نور مرسته نشو کولای. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدې کوي چې موږ مالی مرستم کو، تسلیحاتی مرستم کو، سیاسی و نظامی مرستم کو او حمایتم کو. نو د هغې سره دا فرق لري، نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کیږي چې ټول کاملا مایوس شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پار شرط چې وي باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړي، په فزیکی جګړه کې به یو سړی ولګیږي مړ بشي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبری، زموږ حکومت، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدا نه خواسته انګیزه خراب نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خراب نه شي، مورال خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو تر څنګ ودرېږي او په خپل په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خراب نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیر و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغان هندوانو او سکانو شاوخوا څلوېخ کورنۍ چې وطن پریښی او په تېره یوه اونۍ کې بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي. د خبره په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وکړه. له ښاغلي خالصه سره مو مرکه کړې. لومړی د تازه راستنه شوو کورنیو په اړه وایي.
دا اخري حادثه د شور بازار یا نه اول د کابل
دی ټول اولاړ هندستان ته، نو هلته مرسته ورسره نه شو. مشکلاتونه کې یو ډېر څلوېښت فامیل بېرته په کابل کې راغی، نو بیا موږ هڅه وکړه چې باید رئیس د جمهور سره وګورو او زمن کې دی دپاره امکانات برابر کړو. خوشبختانه سي موږ دپاره رئیس د جمهور لازم ہدایت ورک ادارے پور تھا مرست و وزارت تھا پیرون تقریباً تلویخ کسانو د پارا تی یو درش کلام ہر یو کس مواد را وڑے ہو او دیر زیاد را وڑے ہو او نقدی مرستا ہم دیدے پادی کی گی مونگ سرا او دے سرپنا و خبری ہم روانے دی وزارت شانسازی سرا چھو مونگ کو کولی شو دے تا سرپنا ہم توزی کی.
آیا دغه مرستی کافی دی که څنګه او د امنیت د خوندیتو په برخه کې څه اقدامات شوی دی؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضی یاستئ که څنګه؟ څومره مطمئن یاستئ چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
موږ تاسو ګورو چې څلوېښت کاله دا ظالمان په هیچا رحم نه دی کړی، نه د موږ مسجد پرېښی، نه د موږ درمسار پرېښی، نه د موږ شپخانه پرېښی، نه د موږ نه دی پرېښی. دا هدف ته نه موږ نه یو ټول افغانستان خلک دي، نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره.
تقریباً
رات لوگ کے لیے امید پہ خدا ہے دور ہم راضی ہو جو حکومت پرستا مونگ سر ہمیشہ ہی کرے ہمیشہ اخبل شفقت مونگ تک خود لے اور زو اخبل دے جمبر نو دے اس آزائی کابینہ نا ہمیشہ تشکری کو ہم چلے مونگ آواز ہمیشہ ہو رہے دلے.
په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی نارندر سنگ خالص او 22 کلن کول راج سنگ چې نه میاشتې په هند کې تیر کړیو نو ویل خپل مور سره بیرته کابل ته راستون شوې. شیبه مخکې راته وویل چې هند ته د کډه شو افغان هندوانو او سکانو څه ډول وضعیت ده؟
خب بعض مشکلات های بود و جا و دیگه از ما ویزه ما اکس ویزه بوده که ما صرف انتری کردن میتونستیم به حساب هند، اگر پس اگزیت میکردیم ما باید دوباره ویزا میگرفتیم. با خاطر از اون ما آمدیم دیگه، اونجا مرض زیاد شده بود دیگه، توجه برای ما نبود اونجا دیگه، به حساب ما رفته بودیم خاطر از این خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه. اما اونجا که رفتیم UNHCR برای ما کارت رفوجی را بخی منع کرد، نداد برای ما دیگه. مشکلات ها زیاد بوده خاطر از اون ما نمیتونستیم در اونجا زندگی کنیم، به خاطر که مصرف و بعد از اینکه قرنطین شد دوباره مشکلات ها زیاد شد در اونجا.
دوشت کلن کلراج سنگو چه نوی لخپل مور سره لهنده بیر تا کابل تستون شوی او واموردل چه حال تا پا هند که ده افغان کدوال و آغا چه کور کرده شوی او سکانو چه دول وضعیت ده؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ایتالیا د 2018 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله. له ټول اروپا د سندرغړو او هنرمندانو تکړه ډلو د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. نور به په دې راپور کې واورو.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو، د یوروویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. یوروویژن فائنل سیالی د هالند په روتردام ښار کې وشوې. شاوخوا 3.5 زره نندارچیان ورته ناست وو. په ټلویزیون بیا د یوروویژن سیالۍ په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فائنل کې سره مخ شوي وو او هر یوې د اتلولۍ دعوی درلودې. بالاخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي وړاندې کړې وه اتلولۍ وګټله. دا لنولسو نویم کال رئیس د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایټالیا دریم واره اتلولی و. ایټالوي سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي دامیانو ډیوید له اتلولی وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسې ورستۍ خبری مجله پاتې ده. په څو شیبو کې زما هم